السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د رواني خبرونه په پایل کې لند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پر روان چلن له پاکستانی حکومت سره خبري کوي. د دې وزارت وایي نیټ رایس پرون په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، متحده ایالات په دې اړه له پاکستاني لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوال اصولو پر بنسټ مناسب چلند وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو او شکنجې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د پاکستان په زندانونو کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه راتلونکې اونۍ له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتو په اړه څېړنه پیلوي. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې د کمیټې د رواني کب میاشتې په 14مه هغه دوو ډلو ته د سپیناوي لپاره بلنه ورکړې چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د تخلیې پر مهال ځانګړې الوتنې کړې دي. د راپورونو پر بنسټ له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتو بهیر په اړه څېړنې د دې جرګې د یو غړي مایکل میکال په مشرۍ پیلېږي. میکال پرون یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یو لیک کې دا وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د اسنادو معلوماتو په چمتو کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. په دې لیک کې ښاغلی بلینکن ته لیکل شوي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت یوازې 286 پاڼې اسناد چمتو کړي چې ډېری یې لا د مخه هر ځای شته او د پام وړ لاسوهنه پکې شوې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې خبرداری ورکړه چې که د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول مخ کې ولاړ شي، دا کمیټه به مجبوره وي چې اجباري پروسې ته دوام ورکړي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو بهیر د امریکا د کورنی سیاست په یوې لانجمنه موضوع بدل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د بانک د چارواکو په خبره د هڅه د دې لپاره کوي چې د افغانۍ ارزښت د نورو اسعارو پر وړاندې په نسبي ډول ثابت پاتې شي. د بانک له صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي چې د دې ډالرو د لیلام به داوطلبۍ کې برخه واخلي، خو د دې داوطلبۍ هیڅ جزئیات نه رسنیس کیږي او تر خواهی دا معلومات هم نشته چې طالبان دا ډالر له کومه په لاس راوړي. ټاکل شوې ده چې د بریټانیا تر ټولو لوی جومات چې اته کاله مخکې سوځېدلی و نن له بیا رغونې وروسته بیرته پرانیستل شي. د بیت الفتوح په نوم دا جومات د لندن په سویل کې دی چې په یوه وخت کې 11000 کسان لمونځ پکې کولی شي. په دې 15 پوړه جومات کې په 2015 کال کې اور ولګېد چې یو شمېر کسان پکې مړه شول. د دې اور لګېدو په تور یو 14 کلن ماشوم تورن شوی، خو د بریټانیا محکمې په 2018 کال کې هغه ته برات ورکړ. د بیت الفتوح جماعت پر بیا رغونه نږدې 40 میلیونه پاونډ لګښت راغلی دی چې په بریټانیا کې د احمدي مسلمانانو ټولنې ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل دا پیسې به د جمهور رئیس په صلاحیت چمتو شي چې د کانګرس تصویب ته اړتیا نه لري. د بلینکن په خبره په دې مرستو کې مهمات او پوځي او زرهي وسایط شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت شمیرې ښیي چې د اوکراین د جګړې له پیله چې تیر کال د فبروري په وروستیو کې شروع شوه، تر اوسه واشنګټن له اوکراین سره تر 24 میلیارده ډالرو پورې ډیره مرسته کړې ده. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي واشنگټن د افغان جنو خوځو د حقونو غوښتونکی دی، خو بیا افغانستان ته ځواکونه نه استوي چې هلته په یوې بلې جګړې کې ښکېل شي. توم ویسټ دا خبرې له دوو افغان میرمنو سره د غونډې پر مهال کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توم ویسټ وایي له دوو افغان ښځینه فعالانو پلبشي حسن او ماریا اکرمي سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیري چلند بحث وشو. د توم ویسټ په وینا د پلبشي حسن او ماریا اکرمي په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخښونکې دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا کرمی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی.
مجلس با آقای توم ویس در ارتباط با مسئله
له خغلی توم ویس سره غونډه د افغانستان د مسلې په اړه وه. و د افغان ښځو په استازي توب وویل چې د ښځو شرایط د افغانستان د میرمنو په حقونو د سترګو پټول او د افغان ښځو د صبر او زغم امتحان په حقیقت کې ډیر اوږد شو.
میرمن اکرمی زیاته کړه چې توم ویسټ دیو پلبشي حسن ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځیان واستوي او په جګړې کې ښکېل شي. د ماریا اکرمی په وینا توم ویسټ دا خبر هم ورته کړې چې له افغان میرمنو سره به خپلو لیدنو کتنو ته د افغانستان د میرمنو د وضعیت د ارزونې په خاطر ادامه ورکړي. په داسې وخت کې د دې غونډې خبره کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې طالبانو د خپل بیا ځلي واکمنۍ لپاره په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې د شواهدو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخنیول دي. په مؤسسو کې د میرمنو کارونه محدود کړي دي. پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولې، د لوبو میدانونو یې راګرځولي او حمامونو ته هم نه پریشتي. سره له دې چې نړیواله ټولنه له طالبانو بیا بیا غواړي چې ښځو او نجونو ته د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې وایي چې د دوی مبارزه د دې سبب شوې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
او د مرچي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغان جنو خوځو له حقونو د ملاتړ په برخه کې د واشنگټن ژمنتیا بیا تکرار کړي، خو آیا واشنگټن عملاً څه کولای شي؟ شنونکي شنکي کډو خیل دی او نور پښتون تعال ازادي رادیو سره یو مرکه کې جواب وایي.
کوم کارونه چې امریکا وکړای شو او طالبان یې دوباره قدرت ته ورسول، اوس په دې باندې هم مطمئنن چې دوی د دې قابلیت او د دې توان لري چې په مغه طالبان باندې دا دومره فشار راوړي تر څو پورې هغوی د بشر د حقونو د نقصولو څخه لاس واخلي او کوم تعهدات چې په دوحه کې له امریکایانو سره کړي وو هغه پلي کړي. که دغه نن امریکا واقعي ابزار د دې په وړاندې باندې وکاروي، طالبان به مقابل کې نه و نه وایي.
وبښه مثلا سره ابزار
وګوره، دا اوسم طالبانو ټول کورنۍ په دوه او په پا پاکستان کې دي. هلته مسونه دي او د ټول هغه امکانات څخه برخمن دي او د دې بچان ته لورګانې کولی شي د ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاسرسی لري او خپل تعلیم ته دوام ورکړي او د دې بزنسونه کاروبار هلته چالان دي. دوی اوسم کورنۍ افغانستان ته نه راوړي. اول کې دوی کورنۍ له همدغه دوه مملکتونو څخه که دوی چیرې بدلون نه راوړي په خپل د ریسک او پالیسیان نه بدلوي، نو هغه کولی شي چې دوی کورنۍ له دغه دوه ملکونو ته ووایي هم په قطر باندې کافي تاثیر لري او دوی ته نه نشي ویلی او چې امریکا ورنه غوښتنه وکړي قطر به حتماً پلی کوي او همدارنګه پاکستان. دوی بزنسونه کولی شي چې مثلا ودروي، دوی اکاونټونه کولی شي فریز کړي، دوی کورنۍ بیرته افغانستان ته ولېږي.
تاسو په قطر کې میشتو طالبانو ته اشاره وکړه، په قطر کې چې کوم طالبان دي دوی په استازیتوب لږ تر لږه ستانګزي بیا بیا د ښځو د تعلیم په برخه کې ژغ اوچت کړی دی، لیکن هغه کسان چې د افغانستان دننه دي په هغوی خودوی فشار نشته راوسته.
بالکل را بشه چې څنګه چې ما غل طالبان چې ما سم په قطر کې بزنس ولري، په امارات کې لري، په پاکستان کې لري، که په دې باندې دغه فشار راشي اوتومات په مغه سختري زبانې دی بیا په داخل کې فشار راوړي یا لدند نه ګوښه کوي کوم چې نن افغان ولوس سره پښتونځو کې ده یا د ښځو حقونو ناقصین دي. یعنی تر اوسه پورې زما په ان باندې امریکا په غشان چې باید فشار په دې باندې راوسته به تر څو پورې هغوی اقدام وکړي او هغه فشار ته اوس پورې نه دراوسته.
تاسو څه فکر کوئ چې اخر به د فشار واشنگتن راولي؟
زما په ان باندې به درای ولي، ځکه چې نه تنها چې د افغان ولس لپاره به یو ښه فرصت وي د میرمنو لپاره چې دوباره مثلا خپل مشروع حقونه ته ورسېږي، د طالبان لپاره که غواړي چې واقعا دوام وکړي په افغانستان کې او د دوی هغه سیاسي راتلونکی خوندي پاتې شي، نو زه فکر کوم چې دوی باید په خپل دریځ کې بدلون راوړي. په داسې دریځ باندې چې دوی فعلا غوره کړی او باقي ورته سلبي نه دي که هغه مغه معتدله طالبان وایي یا داسې یره لري د خپل بقا نه، دا خو د دوی لپاره ښه ده. که نه غیر نه زه فکر کوم چې په کوم شدت باندې چې دوی روان دي، نه تنها چې ولس متضرره د افغانستان، د افغانستان بقا او ثبات په ستر ننګونې سره مخامخ دی. په دا رقم برخوردونه چې کېږي مطمئنم په افغانستان کې به بې اتفاقي راځي، په افغانستان کې به د تجزیې مسایل مطرح کېږي، خصوصي انتقام جیبه مخ ته ځي، له ناورین له ولږې سره نور خلک نشي کولای مثلا مبارزه وکړي. یو وخت را رسېږي چې شاید یو ډېر یو ستره ګډوډي په داخل کې منځته راشي، نو هر شی یو حد او اندازه لري. زه فکر کوم همدغه فشارونه په دې په خاطر باندې لازم ده چې هم افغانستان نجات پیدا کړي، ثبات خواته ولاړ شي، هغه طالبان چې غواړي چې مثلا په راتلونکي کې په قدرت کې پاتې شي او د قدرت یو برخه واوسېږي، زه فکر کوم باید جلاس پکار شي.
چارو شنون کې شینکی کړو خیل و چې په افغانستان کې د واشنگتن لخوا د افغان جنو خوځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د امریکا په عملی خلتیا بحث کاوه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هغه د امریکا د اساسو جرګې د بهراني وړیکو د کمیټې رئیس لدی عمل چې متحده ایالاتو په طالبانو سخت بندیزونه ندی لګولي جوار اندېخنه خو دلې وغوښتنه یې کړې چې د طالبانو پر وړاندې د سخت عمل وشي. مایک مکال د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهراني چارو وزیر ته یو لیک کې د طالبانو پر وړاندې د افغان جنو خوځو د ملاتړ په برخه کې د متحده ایالاتو سکوت ویرونکې او ناکافي بلل دی. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په طالبانو د امریکا اوسني فشارونه بسنه نه کوي او متحده ایالات باید د قدرت او عمل له لارې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د خبرو زمينه برابره کړي. یو شمېر افغان محصلین له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان جنو خوځو د ځپلو او د دوی په زده کړو د بندیز له امله پر طالبانو سخت فشار راولي. څو د نوي تعلیمي او تحصیلي کال لپاره سره سم په افغانستان کې د دوی زده کړو ته زمينه برابره کړي. د بدخشان په هنتون محصله او مدني فعاله مریم رسولی ازادي رادیو توای
باید یک
نړیواله ټولنه باید د طالبانو پر وړاندې سخت دریځ خپل کړي او دا ډله باید هغه ډول چې دوی په موږ ظلم کوي او موږ یې له زده کړو محروم کړي یو نړیوالو بشري بنسټونو ته معرفي کړي. هر څه ژر د دوی د مجازاتو غوښتونکي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې په پسرلی کې د خوانزي او پهنټونونه پرانیزي
دا افغان محصله داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس ویلي هیواد د افغان جنو خوځو د حقونو د ساتنې په برخه کې ماتې خوړلې او ویلي دي دا ډیره کوچنۍ مسأله ده چې د افغان جنو خوځو د ملاتړ په برخه کې یوازې د طالبانو پاتو غړو د ویزی محدودیت وسه شوه دی. مایک مکال د پنځشنبې په ورځ په یو لیک کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یې لیږلی په طالبانو د سخت بندیزونو د نه لګولو له امله سخت نیوکه کړي او غوښتنه یې کړي څو د ده په خبره د طالبانو پر وړاندې له دې امله چې افغان جنو او ښځو سره غیر انساني چلند کوي سخت عمل وکړي. د ښاغلي مکال په لیک کې چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ویب پاڼه خپور شوی لیکل شوی د افغان جنو او ښځو د ملاتړ په برخه کې د ډلې ته د امریکا متحده ایالاتو خاموشي وحشتناکه او ناکافي ده. هغه په دې لیک کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو له زده کړو او کاري د مخنیوي او د بشري حقونو فعالانو نیولو ته په اشاره لیکلي. له ټولو ډیر اندېښمنونکي همدا د ویزو د محدودیت تحریم دی چې یوازې د طالبانو د وحشتناکه کړنو پر وړاندې د جمهور رئیس بایدن له ژمنو سره سره لګول کیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله نایره کوهستانۍ وایي په طالبانو د امریکا اوسني فشارونه بسنه نه کوي او متحده ایالات باید د قدرت او عمل له لارې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د خبرو زمينه برابره کړي. د نایری په خبره ډیر وخت ضایع شوی او لږ فرصت شته چې په افغانستان کې دنه خلک د یو بدلون شاهدان واوسي.
اگر امریکا جو بایدن یا هم امریکایي ډیپلوماټان خپل ځان مسول کني او کغواړي چې واقعا یو عملی کار وشي یو داسې عمل دی وکړي چې د افغانانو لپاره اغیزمن وي دا ډول فشارونه پایله نه لري. موږ ډیر سغوارو د بیلګې په توګه یو ټولګډونه حکومت داسې حکومت چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شي.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر رڼا کې ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د امریکا حکومتي چارواکو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر لیک ته د ځواب په توګه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې یې تل ویلي چې له افغان جنو خوځو سره ولاړ دی او له طالبانو یو غوښتي چې له افغانانو نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. پاکستان له چین څخه 1.3 میلیارډ ډالر نوی قرض اخلي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي په راتلونکو دریو میاشتو کې باید پاکستان 15 میلیارډ ډالر پور واخلي چې د څه کال اقتصادي بحران مخه ونیسي.
د پاکستان مالی وزیر اسحاق ډار وویل د نغدو پیسو له کمر سره مخامخ پاکستان به په راتلونکو ورځو کې د چین له صنعتي او سوداګریز بانک څخه 1.3 میلیارډ ډالر پور ترلاسه کړي چې دا به د بهرنیو اسعارو په زیرمه کولو کې مرسته وکړي. شاغلی ډار پرون د خبرو پر مهال دا هم وویل چې دا پیسې به په دریو مرحلو کې پاکستان ته ورسی شي. پاکستان په وروستیو کې له چین څخه د 200 میلیونه ډالرو پور هم اخیستی دی. د پاکستان مالی وزیر زیاته کړه چې پاکستان د چین مخکنیو پورونو ته همدومره پیسې سود ورکړی دی چې اوس یې له دغه هیواده بیرته په پور ترلاسه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو جنو پورونو سود تر پخوا زیات شوی دی.
لوی بار چې دی د پاکستان په اقتصاد باندې د هماغه پورونو پرې کول دی او په عین زمان کې هغه ټکټانه یا انټرست دی چې د انټرست ریټ ډېر چک شوی دی. اوس
پاکستان چې اساري زیرمې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر پاتې دي، تقریبا 130 میلیارډ ډالر پور وړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار په باور تر مالی کال پورې چې په جون کې پای ته رسیږي پاکستان لږ تر لږه 15 میلیارډ ډالر پورونو ته ضرورت لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پنجلۍ د پاره خوازګار راتلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولیم دوته خوازګار راغلو د باید نه وایرغلی هغه چې په مدو رقم پری خول شي د وغو وخت تیر شي ورور ونجر کې خپل ځواني د لاس ور کیوي او پجمردکی تیر دود وخت اس د کمې کا او د اجتماع له طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی لغ کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي، خو ټول خلک بیا انجونې ډیر وخت د پلار په کور نه کینوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي او پښتنه د انجلۍ د کچیر انجلۍ وغوړي جری ودوي او کنجلۍ ونه غوړي تر ډیره وخت کې نه ولکي. اولې په دغه شل 200 کالونه بره دی ودونه کړی وي.
قدر من اردونکو، واده کول له ټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. همدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځانته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بې شمېره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکو سلمه وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر ستونزو سره بیرته امدا خپل مخ کیږي.
چله په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخت ودیږي یا پس د وخت ودیږي اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت ودنه شي به مو خپل قانوني سن ودنه شي خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلې دی روحي او رواني لحاظ صدمه ویني. هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط نه هلي کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی همدا رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دی او د مهمو ضرورتونه دی هم ستنم نرته او کدا په خپل وخت واده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وي او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي تباند اجتماع سره په اجتماع کې ډیر نامناسب برخوردو سره مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راول کی.
سلمہ غجلی نیکمرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پو مشران ولري. د لور راتلونکي ورته مهم وي، نه دوت دستور او خپلوانو سره بې ځای سیالي. هغه زیاتوي
خوشحال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نوی یو وخیار عاقل ورور وی چې په دا درک ولري چې د دې ما خور چې ده سمه ده د ما خور ده مګر دغه یو ژوند لري یو آینده لري دا یو وخت لري د مقصد باید یو وخت پوری وي. پس دو چې دی هغه وخت ورسید او قانوني سن ورسید او چې هغه اتل سندرشل پوری دی ته یو وشتو پوری دی هغه باید خواستگاران چې ورته رسی هغه ته یو عیب کاران نشي او خيار او عاقل او ورورانو ته نخ کاریږي. او بعضی کورنۍ کې پنجلې د پاره خواستگار راتلل په ورور باندې بد لګي په پلار باندې بد لګي چې دا ولیم دوته خواستگار راغلو دا ولی
راغلل د باید نه ورغلی، یعنی د یو شرماور نه ورته کاری چې ولی لور هغه چې په دوه رقم پریخول شي د غو وخت تیر شي جله پوه شي چې وخت ورو ورو جرکه خپل ځواني ته لاس ورکی وی او پژمردکی په دوه خاطر چې خپل دن جله ده هم د لورې ده چې په تیر دو دی وخت اس دی کمی که او د اجتماع دل طرف دا حس ورته پیدا کیږي د خپل هم جنس او د خپل هم زول له طرفه کله چې خپل هم زول ویني چې ودیږي او دا پاتې ده و د شوی یا د اولادو چښتنې شوی په ځان کې یو کمی حسي چې ولې ما څه کم درلودل چې زه په خپل وخت واده نشوم، در حالی چې اصلي مقصر یې د خپله ما تصمیم نیون کړي چې د دې په باره کې سم تصمیم ونیو او دا یې په خپل وخت سره واده نه کړله. د دې سن پورته شو کله چې سن په پورته شو وخت په تېر شولو چې هر څومره پلار رو پښیماني وښایي ورور پښیماني وښایي انو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسنکي شمله وای د جلې دی وار کړې پر وخت خاند کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره دی الک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې خکلی چیره او ډېری پیسې ولري.
د څه کورنۍ ز پخپل ان پیژنم چې ډېری ښه کورنۍ و، مالدار، خروشن فکر، خفامیده. نو دا منجلې پخپل سالنواله فلان بیچاره مریضه ده، هغه وخت کې خاصګار اتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نومې خوده، کله به بل نوم ورور نومې خوده، کله یو چا بل چا خپله به نه منله. دې په خاطر د جلې سند اوس لوی شوی ده، هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره دې گزارنه کیږي، یا وندرور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته دي، جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده دجلې. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال ورور جګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم په دې نه وای ښه چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندام روغي، اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه یي، چرسی پوډری نه یي. صحرا مهمه ده، صحرا خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شان ته باید خلک فکر ونیسي چې زه مثال جنیکانې وایي چې والله زه ښایسته یم او دا هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ یې باید خلک وګوري، هغه نوم نشان باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي، ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې لپاره ځینې جنیکانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه مثال وایي چې دغه نه بربر پهغه بربر ته څه کوي چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلې ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلي او تخت اخلي او قالین اخلي، دا واخله واغه واخله تلا واخله، یا ولله دغه موږ مېلمستیا کړې ده واغه اغالک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په مغ افغانستان کې غریبي وکي، کار وکي، روزګار وکي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله داسې کسان شته دي چې موږ لیدلې دي پاتې کیږي سر د وروار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو اغالت کې دوی نه پات کیږي.
استاد اسمت الله زازای وای چې په خابه انجونی په کم عمر کې ډېری ودی دلی، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي، هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي او دوی کم د خپل د راتلونکي پړه یا د ګډ ژوند پړه فکر کوي، ځکه دوی ډیر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه ځان ته راتلونکی جوړ کړي او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډیر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د باعث کیږي تر څو دوی عمر لوړ شي. بل دار او شکست څخه دوی ډاریږي یا د مات څخه ډاریږي، او ځینی داسي خلک دي چې دوی غوړي چیرته مونږ ودنه وکړو نو مونږ به ستونزو سره مخ شو. داسي په ټولنه کې ځینی داسي افکار دي چې دوی څخه متاثر کیږي، او دوی یو ډول ارمانګرۍ فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دي ته منتظر وي تر څو دوی د خوښي شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي، او بیا دا د دې لامل کیږي چې دوی ودونه وځنډیږي او یا هیڅ واده ترسره نشي او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د ودندو نه درلودل دي یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نخ کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې. دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاس مقابل لوری هغه د انجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نخ کوي تر څو خپله لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډیرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي، چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تیرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو، نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا بل ټولنې کې ډیر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې کچیرته هو دغه مسله اوس مکمل رنګه شوې ده، کچیر دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تیرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي، او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د وادونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال لري، د ښځو اشتغال دی. تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي، نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې مونږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو، یا مونږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پر کړی، مونږ په خپله دا کولی شو، یعنی مونږ دغه توان لرو، چې دا هم یو د دې لامل کیږي تر څو انجلۍ د واده لپاره علاقمندي ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونو چې وظیفې لري، خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي، او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې دا د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په هره سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پریکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي چې په وړکتوب کې مثلا خپل لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي، خپل لور مثلا کله خاصګار یا روی بار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده، او عملونه هم بلا بیل دی خو بیا کله کله مثلا د سهم کیږي سه در لوړو ولور یا تو یا نا ورته وي سورته وي د دې لکابل هم زینه جونه په کور پاتې کیږي او زینه زینه وخت مثلا د خصومتو لکابل مثلا لور په کور پاتې کیږي زینه زینه وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي زینه وخت مثلا یو کورنۍ بل کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي او همدغه د سیال دوه درې څلور پنځه بل اخره لس نفر راځي خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي او همدغه راز یو لسم نفر بیا وایي دا اصلا خپله لور نه ورکوي چاته نو ضرور هم نه ده چې مونږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا مونږ یې په خپله ټولنه کې لرو دا موضوعات دی ویجلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کوي چلی شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي او له دې کبله هم مثلا بیا کورنۍ تصمیم نسي نیولی ځکه مونږ دا واده کړو دغه عاید یا دغه معاش سنن دا اخلي بیا خو یې مونږ ته نسي راکولی نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډېر غور وکړي ځکه دا یې د ټول عمر مسله ده.
زما هیله دی وی افغان میرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې کله کله ځکه داسې هم سوي دي سه مور پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي او د خپل لونو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کړي د خپل خاصو لپاره ځکه تر هغه څه مثلا مور پلار په کور کې حیات وي خو لور ترې حد قدر او ذات په هغه کور کې لري خو کله چې مور پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي بیا هغه وخته حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده سره له دې چې د کورنۍ لپاره یې دومره قربانیانې به هم ورکړي خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي دې ته د تانې ورکول کیږي دې ته مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کیږي او حتی دا هم ورته ویل کیږي که چیرې ته یو سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه نو دا هغه لاملونه دي چې مونږ یې لرو او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي زما ډېرې دوستان سه زمونږ ډېر خپلوان سه سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند دې خراب وکړه زما زندګي خرابه کړه زما قرض څه یې راڅخه واخیستله او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه وادوي یو ځوان خو بیا آماده نه ده مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي ځکه د هغې سنګ ډېر لوړ سوی ده نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه سوي وي یا یو بله ستونزه ولري نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنې په داسې یو سن کې وي چې نسي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده یو بلې ستونزې سره د خاوند په کور کې هم مخ ده دا هغه لاملونه او دلیلونه دي سم سره نه وچلی بیا خپل ژوند کې غالینو زه دی وی مېرمنې دی وی افغانې په صفات مایند او پلانونو څخه غواړم چې خپل اولاد ته آینده برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي د حقوق سرنوشت سره د لوب نه کوي حقوق د خپل خاصو قرباني کوي نه
کچیر انجلې ډیر وخت په کور کې نه ول شي بیا واده شي لسی یارخه هم لګړستوندو سره مخ کیږي نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجووی چې مور کې دل ځان ته خاص وخت لري
واده کول یو فطری مسله ده چې هر جلې او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي په خپل وخت سره معنا دا چې د جلې لپاره 25 کلنۍ او د نارینه لپاره د 30 کلنۍ بهترین سند ده واده لپاره د دې لپاره چې انجلې هغه ماینه تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانه مصرف ته رسیږي که چیرته انجلۍ په لوی سن باندې واده کوي یو خو د تخمو تعداد کمیږي اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمه خلاصی دو ترسیگی او نور استونځی ک چیرتا واده هم او کی اول خو په سختۍ سره حمل اخلي امیدواره کی او چې بیا امیدواره هم شي بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګ فشارو سره د وینې غوړ سره د اډوکو مشکلات سره او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومان کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومی مشکلات او خاطر کیدای شي چې د دوی په ماشوم کې مایوبیتونه پیدا شي خو د دې لپاره چې انجلې په خه ماشومان راوړي او تخمه هم زاین شي خدای چې په خسن سره واده وکي دا چې انجونې والي ځان سن باندې یا لوی سن باندې ودونه کوي مختلف دلایل دي خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل ودونه ځنډي هغه ته زیاتره د قطاري ګولې توصیه کوي چې دا زداملګي ګولېګان چي دي چې تخمه وساتي یعنی دا ګولېګان د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي چې د تخمه د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاري نو توصیه دا ده هغه انجونی چې غواړي یا پلان دا لري چې په لوی سن باندې واده وکړي خطر دا ده چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي خپل وزنونه کم وساتي او غذایی رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي د دې لپاره چې په چیرته وزن زیاتېږي هورمونونه د موازنې څخه باسي بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د هڅو دی قانون مدافع به وای د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي لکه موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی کله چې قانوني عمر ته یو جلې رسیږي نو کولای شي چې واده وکړي د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 13 او د نجلۍ لپاره 14 دی خو زما له نظره د واده لپاره
اوس په دې خبرې راته وکړې چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه وده یي تر ډېرو پورې ساتي
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل کلتور مناسب اقتصادي چاپېریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولای چې خپلې لونې واده کړي اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي مثلا که یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهداره کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپله لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي دوی وکولای شي خپل لور دوی ته ورکړي نو په نتیجه کې دوی نشي کولای چې هغه خپل لور په مناسب وخت کې ورکړي نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تیریږي او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه ناوړه رواجونه مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ زړه نه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کیږي او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کیږي.
په اخره باندې تاسو پیغام کورنۍ ته چې وي او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري د هغه لوړ انتخاب لوجه په دې نتواني کې چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی دغه دواړو خواو ته تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپل لورګان آینده نه خرابوي په نننۍ شرایطو کې تصویر چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی نه اقتصادي او نه امنیتي نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي رقابتونه په نظر کې ونی نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسهدار کس ته واده شي یا د ډېر دغسې اضافه مصارف پرېږدي نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سنې چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نږدي شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابت نه کوي. فقر او تنګستي ډیره زیاته ده، او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي، نو بیا د هلک دپاره مشکله ده، او دا همدې باعث کیږي چې هلک د واده نه شاته شي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلې وټول هغوی لګانو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلې لا تلو سکلونو څخه پورته قدم کړي، د هغې د خواخې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 8 1. په دې لاره چې ټول افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو دات کام
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده، او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونی درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خپریږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي، او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي، او بل دا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو، او په دې برخه کې به خونکی راته دا وایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی، او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي، غواړو په لاندې ډول وضاحت ورکو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي، او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکسایډ د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي، نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي، د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره شي، نو ځنګلونه فصل هاو ګټې لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان اف آی او فورست انټرنیشنل ارګنایزیشن ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي، چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا ارت ریسورسز ټیکنالوجي سټلایټ په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي، چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل غټه دا چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له آزادی رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راغلي.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار خان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبر اوس کرو یو اهمیت دادی چې په بلخومري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا وورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري، نو ځکه نورې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي، چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي، چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندیو کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپلو مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دویمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې ډمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده، وې پتیله وی غشتل چې پارت شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برطانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برطانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاس ته حاضر شي. سرخاس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغاني پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغاني پوځیانو شمیر یې لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړو. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1880 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرییز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د رجوی د کرښې ریجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره پوژدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتره پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
که تا
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واټسپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00420221240601. منتظر پیام های شما به زبان دری.